السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او د ازادۍ په میلمه کې په نوي ډیلي کې د پښتو څانګې له استاد انور خیری سره مرکه شوې. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي هغه درې ښځینه لوبغاړې په رسمیت نه پیژني چې د پاریس د سږ کال المپیکي سیالیو کې د افغان میرمنو په استازیتوب ګډون کوي. فرانس پریس خبری اژانس پرون دوشنبه د طالبانو د المپیکي کمیټې د ویان اتل مشواني په حواله ویلي د پاریس د المپیکي سیالیو کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. مشواني وړاندې ویلي کله چې په افغانستان کې دننه د نجونو سپورت باندې بندیز وي، نو بهر هم د افغانستان په استازیتوب د نجونو لوبې دوی ته د حیرانتیا وړ دي. د پاریس المپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږو افغانانو له ډلې یوازې یو یې په افغانستان کې او پاتې پنځه نور یې په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د المپیک نړیوالې کمیټې هم ویلي چې د دغو افغان لوبغاړو په غوراوي کې یې د طالبانو سره مشوره نه ده کړې او د طالبانو د سپورټ ادارو ته یې هم بلنه نه ده لیږلې. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو څخه وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه داسې مهال ورکړي چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له پرون راهیسې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تېر اونۍ د کندهار ولایت په شاولی کوټه او ارغستان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه دوی دغه دوه پیښې نشي تاییدولی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منه کړی دی. پی وی اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو ریاست مرکزي بانک او د صرافانو د اتحادیې لخوا لاسلیک شوې په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکاره شي چې په شهزاده سرای کې دننه سیارې صرافۍ لري. په شهزاده سرای کې دننه او شاوخوا یې د پولي خدماتو او د اسعارو د تبادلې په شرکتونو سربېره ګڼ خلک له کلونو راهیسې په ګرځنده صرافیو بوخت دي. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر د خبریالانو بیرته اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پرون د کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته طالب چارواکو ویلي چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر شاوخوا سل کسان پکې ځایېدل او خبریالانو په ترې د خپلو ورځنیو کارونو او غونډو لپاره کار اخیسته. شاوخوا لس کاله د آزادو خبریالانو په واک کې وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د اوکراین د ماشومانو پر یو روغتون د روسیې پر توغندیز برید باندې بحث کوي. په پلازمینه کیف کې پر دغه روغتون پرون دوشنبه برید وشو او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د کیف د پوځي ادارې په حواله ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون 20 تنه پکې ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. پرون پر کیف سربیره د اوکراین نور ښارونه هم د روسیې د پراخو بریدونو شاهدان و چې په ټولو دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 120 او د ټپیانو 140 ته پورته شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو، امریکا او بریتانیا د کیف د ماشومانو پر روغتون د روسیې برید غندلی او هغه یې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف بللی دی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. باندې د انچونی خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضۍ پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي، کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړي، یا ډیر ځان ستړی کا په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي، قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هره میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلاص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات شي چې به ډاکټران هم درملنه نشي کولای. یا به ځوان انجلۍ په دې اکله وایي،
نه ما روزوس وقتی که ما عادت محور شدم 9 ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زمان اوم ارزوده، کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم 9 کلنه وم. مور می مخکې معلومات نه ورا کړی، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهیدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد می درلوده، ژړل می. هغه ورځې چې را یادې شي اوس هم خفه کیږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنی مریضۍ په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضیږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهیږي چې ولې میاشتنی عادت سره مخ کیږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحلې څخه تیر شوي، د پړاو څخه موږ تیر شوي، هغه درک احساس موږ لرو. او زموږ په ټولنه کې دا ډېره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجلۍ په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه د محدود سوی ده. البته اکثر از موږ پوندې چې دغه د اطراف هغه د په دې باندې خبرې لانی، هغه د علم پوندې مې هغه په دې باندې انچونی خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې زه رسېږم، څنګه به لغت مرحله ته رسېږم. خدای یو رقم هغه برخورد، یعنی په دغه جریان کې دوی خپل کړه وړه برخورد ډېر داسې جدي پر رقم وي، نه هم د هغه ښه سلوک وي، نه هم مقابل داسې کوم ښه سلوک وي ورسره، نه هم درک احساس وي چې لورې یا خورې د کوم مشکل سره ته مخ وي. ولې داسې؟ البته د مقابل لورې سره هم د ډېر ترټل کیږي، ډېر داسې په هره خبره باندې ترټل، په هره خبره باندې دې ته د ناهیلي احساس ورکول، او یو زموږ په خبرو کې یو غلطه او هغه غیر منطق خبره همدا ده چې اوس خدا د په لغت رسېږي، اوس نو د بل د کورس ولا، یعنی زړه نه ورته شکوي. کله چې یو مور یا په اصطلاح مور پلار یا په کور کې کوم مشران چې دي، چې هغه خپل یو رقم ځان ته ناهیلي پیدا کړي، مایوس خبرې کوي، البته هغه انجلۍ اوري، هغه کوم کړنې، کوم ناهیلي او کوم په اصطلاح داسې هغه د خبرو سره متاثره کیږي، هغه خپل د ځان سره یو کرکه پیدا کوي. نو زما خپل همدا نظر دی د ټولو خویندو سره چې هغه خویندې چې فامیده وي، پووي په دا برخه یا په دا مسله کې کار کړي، هغه ځایو ته سدوی ځي، یا په اصطلاح د یو آګاهۍ لپاره، یا په اصطلاح په کوم ټولنه کې سدوی اوسېږي، باید دغه آګاهۍ دوی خپله د پوهاوی دوی خپله شاوخوا دغه کوم کسان سي کورنۍ یا په ټولنه کې کوم خلک سره مخ کیږي. البته د خویندې رفت آمد کوي کوروت، دوی خپل د خبرو په طریق باندې باید دغه آګاهۍ ډېره کړي چې لور یا خور په اصطلاح دا هم د خدای لخوا یو تحفه ده زموږ دپاره، چې په دا کور کې خدای تعالی موږ ته راکړی ده، او په دا کور کې زموږ سره ژوند کوي. البته که بلوغت مرحلې ته رسېږي، هغه باید درک احساس موږ ولرو، هغه د هغې درک احساس په دا خطر باندې چې هغه په دا وخت کې موږ باید نه هله خبره ونکو، هغه دې ته تشویق وکړي په کوم طریقه باندې خپل ځان خوندي ساتلی سي، په کوم طریقه باندې دا د درد او مشکل سره مخ کیږي. البته دا ډیر د درد سره کړیږي، اما د شرم دا چاته ویلې نسی، ډیر په تکلیف وي خو د شرم چاته ویلې نسی زه داسې مشکل لرم. حتی هغه ډاکټر ته لا د ولاړ سي، هغه ډاکټر د بل ډیر ما داسې لیدلې دي ځین نور مریضې دوا ورته ورکړي، نه دغه دا مشکل نه لري، خو هغه د شرم هغه صحیح تشخیص نسی ورته بیانول. کله چې دا خپل خور مور یا کور کې هغه مشر ته دا نسی ویلی چې زه ته داسې مشکل سره مخ یم، نو هغه یو ډاکټر ته څنګه خپل جریان ووایي؟
دا میرمن زیاتوي چې د کورنۍ د ټولو میرمنو په تیره د مور دا مسؤلیت دی چې خپلې لور ته له میاشتني عادت څخه مخکې دا ووایي چې دا یو طبیعي مرحله ده. ټولې ښځې تجربه کوي، که چیرې درد لري نو دوی سره دې خبره شریکه کړي.
لومړی خپل د کورس خپل په خویندو او اولادو باندې باید موږ دغه ترحم ولرو چې دغه مرحلې ته خو البته موږ هم رسېدلي یو، هر نجلۍ دا مرحلې ته رسېږي چې په کوم طریقه باندې دا خپل ځان وساتي، په کوم طریقه باندې دا د یو دوا په ضرورت باندې دا وکولی سي دغه دوا استفاده کړي چې د درد ضد وي یا هم د میکروب ضد وي، او په کوم طریقه باندې چې خپل ځان خوندي وساتي، خپل وجود پاک وساتي. یعنی دا مش خپل د کور یا خپل د ځان په خپل کور کې خپل مش تطبیق کول، یعنی خپل د کور سم مش کول انسو هغه شاوخوا په خپل ټولنه کې هم دغه کوم خبرې سړي اګایي سړي د خبرو کوو، باید هغه لور ډېره دې ته تشویق سي چې هغه هیڅ کلم د شرم احساس ونه کړي، د یو مایوسي احساس ونه کړي، باید دې ته تشویق وکړي چې هغه خپل ژوند پر مخ یوسي، هغه کوم د دې د علم هدف سیده یا هم د نورو کړو زده کړو هدف سیده باید هغه ته تشویق سي، او په زمن کې دا باید د کوم مرحلې سره سیده تیریږي. البته د دوی له طریقه کولای سي چې زه هم د مرحلې سخت تیر سوم، باید تاسو هم خوندو داده. البته اکثره د مکتبو کې به ما انجونې لیدلې سي، کله به د انجونې د مرحلې ته رسیدلې ډېر داسې فهمیده او پوهه انجونې به وي چې دا خو د خوا به داسې یو نسخه ورته ورکول سوه چې باید دغه طریقه استفاده سي، داسې طریقه استفاده سي، یعنی یو آگاهي وه چې هغه خورکۍ به هغه انجلې به د دې یو زده کړه وسي ترلاسه به کړه، بیا به د هغې د طریقه په خپل کور کې یا خپل په نورو همزولانو کې دغه آگاهي او د مثبت خبرې سي به وي، دا به سرخپرې سولې. د دوی هغه کړه وړه، د دوی نظافت، د دوی کوم هیلې سي به وي، ما به واضح ډول لیدل چې ډېر داسې باجورته به وي. او په زمن کې البته دا د فامیل د خوا هم داسې وي، او اکثره چې هغه بیچاره د فامیل د خوا ترټلي مایوسه سي وي، هغه به د شرم به نه چاته جواب ورکولی سوای، نه به چاته خبر ویلی سوای، ډېر خپل د ژوند به نه هیله وي، ډېر به مایوسه وي، ډېر به شرمېدلې. نو هیله ده زما خپل چې احساس یې له خوا د خپرونې ډېرې سي، او په زمن کې دا مهم نقاط د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی وي، یا هم د نجونو بلوغت مرحله چې دغه خپرونې ډېرې زیاتې سي، ځکه هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي، البته که تلویزیون نه وي هر کور کې یو راډیو استفاده کیږي چې ساسې د طریقه دغه مثبت خبرې دوی کولی سي، د یو ښه مشورې په نظر دوی استفاده ځینې وکړي.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د خبره له پخوا څخه یو ډول دود ګرځېدلی وه چې ځوان نجلۍ به د خپل میاشتني عادت په وخت کې خپلې سي ستونزې د شرم له وجې نه وایي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې دورې کیسه کوي.
کلتور ته چې سړی وګوري او فرهنګ ته سړی وګوري، هلته ګوره انانات ډېر زورور دي، او په کور کې هم جلکۍ جلکۍ ده، هلک هلک دی، او بیا وړکیتوب یې د یو ځواني یې ده. طبعا هلته اوس هم ځینې مشکلات شته دي، اما که راشو د موږ دورې ته یقینا ډېره قیته دوره وه، او ډېره نابلد حالت وه، ډېره سخته وه چې یو انجلکۍ دې په داسې یو حالت وپوهي چې زه اوس زه د څه شي سره مخامخ شوم، وهم وه، ترس وه، ډار وه چې په ما باندې څه وشوه. یعنی ډېر مشکلات موجود و. اوسنی نسل هم نسل بیدار نسل دی، او هم نړۍ تغییر کړی، په یو وړ کور تبدیله شوې ده. دلته انټرنیټ او سرچ کول او پرسپال کې ډېر دی، تقریبا د میندو په کټ کې اوس لږ لږ پیساب څه چې ډېر ښه دي. رهنمایی که اولادو تا مرسته ورسه که دی لورسه تلاش کا چې لور پوکا.
نظامی صاحب په کلیو باندو کې لکه څنګه چې له نورو امکاناتو معلوماتو نه لرې پاتې دي، یو شمېر کورنۍ اوس موږ او تاسې لرو چې دغه موضوعات نجونو ته نه وایي او یو ډول هغه نجونو ته هم شرم ښکاري. په ځینو سیمو کې داسې لیدل سوي چې په دغه دوره کې خامخا خوی د نجلۍ بدلېږي، تندخویه سي، بدخویه سي. دغه موضوع باندې خبر راته وکړئ، څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا دوره ډېره سخته دوره ده، فشار کې کته کېږي او دردونه کی ډیر وی مظلومه درد لري یا فشار ټیټ دی، خوړ نشي خوړلای او نور مشکلات ورسوي. هلته ډاکټر ته نه وړل کی پیغله وی چې پیغله داس به کله کې خبر شي چې ولا ډاکټر ته بوتله مریضي د څوک به عزتي ریباره ته نه ورسي، ټول په کلی کې اوازل وی چې دا خو مریضه ده. او آن دا چې دا به دا یو ډیر ابتدایي خبر بومي او دا به ضرورت لري و تقوی دوا ته دی و معایناتو ته چې حتما کم خونه بوي او خواړه ځینې وخت ورسي کنه، ځینې وخت ستړي استومانه د کور لور ورته ویلې ټول کار یې په سر دی، ځان ته یې د خوړو ته پام نه وي، وجود ضعیفه کېږي. نو دا برخوردونه یقینا د څو لحاظه د ته سره ما ورکوي. یو رواني لحاظه چې دا کورنۍ نشي درک کولی چې دا په څه حال کې ده، دوام دا چې دا نشي ویلی چې زه په څه وضعیت کې یم، زه په څه شي باندې ګرفتاره یم. د صحي لحاظ هم تاسو پوهیږئ چې جامې پاک ساتل او هغه توجه ډېره زیاتې ځان ته دا نشي کړم. نو دا برخورد چې چیرې د لور سره په کورنۍ کې یا د خور سره په کورنۍ کې کېږي، فکر کوم چې دا بیا راتلونکي کې ډېر غټې صدمو سره مخامخ کېږي. یوه صدمه هم دا ده چې دا د سمونه ساتل شي، یقینا ته څومره زو گرفتاره کې، هم د کمپونی لحاظه هم د رواني لحاظه، د ټولو نه ته مخ باید د دې ته د تقوی دوا ورته وزي شي.
یو موضوع بل ده چې په دغه دوره کې نجلۍ استراحت ته ضرورت لري، لکه څنګه چې تاسو ویل. خو بیا هم د افغانستان په یو شمېر کورنیو کې درانه کارونه هم په دغه وخت کې کوي، نه مور ورته وایي چې البته ټول نه خو یو شمېر کورنیو کې هغه د کورنۍ مشرې مېرمنې هم نه ورته وایي چې مثلا درانده فرشونه مینجا، مثلا درانه کارونه نور مکوم، مثلا پولی و پرتی تم مزا و درانه پیتی ما پورته که. پا هم دغه میاشتنه مریضی وقت دغه کارونه هم دوی کهی. چون مرا دغه تجربه لرون که خیلی دیدی مسئولیت لری چه باید دغه کارونه ما نکار تو هایی چه مکود از شاین؟
یقینا دا مسئولیت عام و تام حوال د مور دی په کورنۍ کې. خو هم دلته که مو هغه کورنۍ ته ځیر شو، یوه بله خبره هم ده چې هلته دغه مثلا خاکې وي په کور کې، یا مشران ته دو مور نه مشران نورې مېرمنې وي، د کشرانو خبر به کې وکړو. یقینا مور دا جرات نه لري چې په کورنۍ کې مشران مېرمنې وي، دا لور ته ووایي چې ته استراحت وکوي، څه پېښې وي دي کله د خبرې دا به څه رقم مریضه وي، دا څوک نه وي چې دا د میاشتې مریضې ده، څه مشکل لري. نو ته خو ښځه سبب د تا ته کور در غاړه کې دنه څه خبره ده، دا یوه عادي خبره ده او د جزئي خبره ده. قطعا د استراحت خبر نه ورته کېږي، ولو حتی په مرکزونو کې هم په ډېرو کورنیو کې نه وایي چې دا یوه عادي خبره ده او دا کوم مشکل نه دی، دومره باید تاسو هغه ونه کړئ، استراحت ونه کړئ، دا نه ورته ویل کېږي. چې څومره ما معلومات لرم د استراحت خبر قطعا نه ورته کېږي، او دا چې باید دا ځان لومد نه کا، دا باید رانش پیټی شیان پورته نه کا. په ډېر نادراتو کې دا تاسو خبره چې یو تعداد ډېر کمی کورنۍ دي چې دو مسلې ته توجه کا، هیڅ کوم اول خپل انجو کې نه غواړي چې څوک خبر شي، ځکه چې په کورنۍ کې دا خبر عیب ده. وخت چې په ډېری کورنۍ کې دا خبر عیب ده، نه انجو کې هم پټي وي، دروند کارم کا، ځانم لومد دی او د پراتلونکي کې په سلو مشکلاتو سمخ ده. او خو بیا ځکه چې مور پلار رو یا کورنۍ هغې ته لږ توجه وکړه، دا به په راتلونکي کې که مور وي یا په یو کور کې نګور وي، اما زه تل سالم انګور، اما مجرد چې د ودی او د خېلو کراسي د دې سر په بالښت دی، ټول مشکلات یې خوري، ځکه چې د دې دو چند مشکل زیاتی، د دو چند پرابلمونو سمخ کیږي چې ښځه باید ټول معلومات ولري، هغه معلومات دا نه لري. نو دا مشکلات یقینا شته دي، خو ما مخکېم درته ویل چې شاید که 50% او یا 50% ورته ویلی شو چې 50% شاید په دو عقله لږ سالم نظر ولري، اما 50% نور عیب ګڼي.
بله مېرمن نظامي، لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې که یوه نجلۍ چېرته استراحت کوي د میاشتنۍ مریضي وخت کې، نو بیا خلک وایي دا خو دا څه مرض لري. همدغسې ډاکټر ته د بیول په مسله کې کورنۍ نه غواړي چې ځوان انجلۍ ډاکټر ته بوزي، بیا خو نسایي ولادي ډاکټرې ته بیخي لرې خبره ده، وایي که دا څوک وویني ښه به وایي چې ولې بوتله، په دې باندې خبرې راته وکړي.
یقینا چې دی ته عیب معلومي او نسایي ولادي ډاکټرې ته خو په هیڅ صورت نه وړله کې پیغله نجلۍ په اطرافو کې، ځکه ډېر غټ عیب دی. دا نه وایي چې دا د دې ضرورت دی، اما په اشد ضرورت دی چې ځینې وخت داسې یو حالت ورته پیښیږي چې په دې باندې زفر څي او د درد زیات درد نه دازتي طاقت نه لري، مجبور دی د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په دو وخت کې دا خپل جامې پاکې ونساتي، که دا ځان پاک ونساتي. واضح خبره ده چې میکروب په وجود کې زیاتی، د دې هغه د میاشتنۍ درد سات چنده زیاتی، التهابات موجودي، ډاکټر ته ضرورت کې باید ډاکټر ته بوتل شي. اما دا هغه وخت دغه مشکلات حل کېدای شي چې موږ لرو پروتو سیمو ته لاسرسی ولیرو، منفي د دوچې دی هم لاسرسی ډاکټر ته ولیري، تلویزیون او رادیو ته ولیري، د پیساب ډاکټرانو ته چې معلومات ورکي وي، کلیو باندو ته وسی، هلته د نږدې نه باید ډاکټران موجود وي یا هغه کسان موجود وي چې میرمن چې د میرمن سب دومره اکله باید خبرې وکړه. نو دا مشکل دومره غټ مشکل دی چې دقیقتا نغاړي چې ډاکټر ته بوزي. نو دا عام پوهاوی ته ضرورت لري په اوسنۍ شرایطو کې، باید وظیفه ده د مېرمنو ده چې باید دلته سړی ځان ورسي او اول پوښتنه ترې وکړه چې په تاسو څه رقم برخورد، اول خامورې ته د خپله ځان څه رقم برخورد کړي، ته د خپلې پیغلې لور څه رقم برخورد کړي، پیغله د ځان څه رقم برخورد کړه. دا نه تنها چې تنها د پیغلې مشکل دی، د هغه مور چې هلته شپږ اووه اولاد اته اولاد وړي یا یو اولاد وړي، چې دونه صد چنده مشکلات لري. دا ټول عام پوهاوی ته ضرورت لري چې هغه هم د رسنیو د طریقه او هم د نږدې نه باید ورشي، ګروپونه وي، سیار او د دوو مېرمنو سره باید مرسته وشي.
انجونو ته او میندو ته یوه مشوره تاسو ولرئ چې په دغه دوره کې دوی کوم ټکي په نظر کې ونیسي، که څه هم په خپرونه کې خبرې ورباندې وشولې، خو بیا په نتیجه ګیری کې که تاسو یو څه خبرې دوی ته هم ولرئ.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا مسایل مهم مسایل دي، باید سړی اساسي ټکو ته بس پې ولري او بېرته بیا د مشورې په توګه، زه د یوې مور په صفت چې خپله هم هغه د اولادونه لرم، یما ټولو میندو ته خویندو ته دا توصیه ده چې په دو مرحله کې باید خپل لونو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته مثلا خویندې دي ته واده شوي، اما مجرد خویندې لري چې نوې پیغلې د هغو ته باید ډېره توجه وشي. ما د هر لحاظه، اول د دو لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د ادې سره مرسته وشي، د کور په کارونو کې اجازه ورنه کړل شي چې دا درانه کارونه وکړه یا ډېر ځان ستړی کړه، او یا دا په هغو حالت کې درد لري فشار یې کته دی، باید اجازه ورکړه چې دا استراحت وکړه. نو که چیرې خپل خویندو او لونو ته جدي توجه ولیرو، هغه به یوه سالمه مور وي، هغه به یوه سالمه میرمن وي. نو په دو وخت کې د ټولو مسؤلیت دی، هم د میندو، هم د اناګانو، هم د کاکا د ښځو، هم د امرګانو، هم د خالګانو، دا د ټولو مسؤلیت دی چې باید پیغلو ته رهنمایی وکړه او د پیغلو سره مرسته وکړه په دو مسله کې. مرسته په دو مانا چې ډېرو درنو کارونو ته یې پرېنږدي، د جامو پیسه کې باید معلومات ورکړه چې دا خپلې جامې څه رقم وساتي او باید ځان څه رقم وساتي، نظافت پیسه کې باید ټول معلومات باید ورکړل شي چې څو دا په راتلونکي کې د مشکلات سره مخ نه شي. د ما هم توصیه درنو خویندو میندو ته ده چې په دو مرحله کې لطفا متوجه ځانونو ته اوسئ، چې نن سبا په نړۍ کې زښت ډېر مرضونه دي او تاسو هم د مرضونو نوم اورېدلی دی، یا د رحیم د سرطان رحیم زښت زیات دی. هغه دلیل یو دلیل هم دغه دی چې سړی د ځانه صفام نه کوم، پاکي په نظر کې نه نیسي، نو پاکي په وجود کې زیاتي یا ډېره کمخونه کېږي، تقوی دوا ورته نه رسي، خواړه سم نه ورته رسي. په دغه وخت کې په رنګارنګ مرضونو گرفتار کی سړی، باید دی اول ځانه توجه وکړو. په ځن کې ډیره اشد ضرورت کورنۍ توجه ده دو نویو پیغلو ته.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه د تاسو نام، شاله اوسئ.
دا چې ځوان نجونې په کوم عمر کې میاشتنی عادت ترسیږي، نسایي ولادي ډاکټره نجمل سما شفاجووی
سنه واقع شدن عادت ماوار از 12 سالگی الی 15 سالگی.
د میشتنی عادت عمر له 12 کلنی څخه پایل تر 15 کلنی پوری وي. خو ځین انجونې په 8 کلنی کې هم مریضیږي. که چیرې انجلې له 15 کلنی څخه وروسته هم نه مریضیږي، بیا باید ډاکټر ته ورشي او معلوم کړي چې پره هم کې کوم اصلي ستونزه مون لري. زه خپل داسې کسانو سره مخ شوم چې له واده وروسته معاینه یې ښیي چې میرمنې د نوې ځوانۍ مرحله کې نسایي ستونزه درلودله، خو ډاکټر ته نه ده پرېښودل شوي. دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري. مثلا ډیری وخت دا ډول میرمنې حمل نشي اخیستلی. د ولادي او نسایي برخه یو بل ډاکټر مترا یوسفزی هم وایي چې د نجونو میاشتنی عادت مهمه مسله ده. که چیرې په دې وخت کې د هغوی صحي ستونزې حل نه شي، ډېر امکان لري چې په راتلونکي کې دا نجونې له مور کېدو څخه محروم شي.
مون بخواهیم در آینده فعال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترهای جوان خریزیم.
ته چیرې موږ غواړو چې په راتلونکي کې روغ رمټ ماشومان نړۍ ته راوړو، نو باید د خپلو لونو روغتیا ته د میاشتنی عادت پر وخت ډېر پام وکړو. موږ لیدلي چې ځینې نجونې د میاشتنی مریضي وخت کې ډېر درد لري، دومره چې بې حاله یې کړي، ملا، پښې، نس، دا ټول په درد وي، خو کورنۍ هغه روغتون ته نه ورولي. نسایي او ولادي ډاکټرې ته خو ځوانه نجلۍ بېخي نه ورپرېږدي. زما مشوره د یوې ډاکټرې په توګه ځوانو نجونو ته دا ده چې د میاشتني مریضي وخت کې خپل نظافت ته ډېر پام وکړي، ځکه که داسې ونه کړي ځینې مکروبونه چې په دې وخت کې رحم ته داخلیږي بیا ټول عمر ورسره وي. او له کورنیو څخه غواړم چې د میاشتني عادت پر وخت که چیرې د دوی لونه درد لري، ډاکټرې ته ورولي. بې پروايي هم دا چې ځوان نجلۍ د خلکو د خبرو لپاره ډاکټرې ته نه ورولي، دا د خپل اولاد له ژوند سره لوبې دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه. السلام علیکم. ده آزادی ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری ده پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې در راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مشته دې اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کاله راو دي خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسایل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، خو هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع د تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پرمخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړول، ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې،
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه واده دي څخه چې موږ نه جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چه خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. دا پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسته و د غنورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو ګورئ چې په دغه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دغه یې جوړ کړي ده. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تلیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی بریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیات علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري. دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې هم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی او روان زوی به زه روان او سم چې ان شاء الله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر پنځه ویشت کس وي. نو موږ به کله پنځلس کله شل کله تر پنځه ویشتو په دوو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د څلوېښتو یا تر د پنځوسو په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیر چې د یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څه ده چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها دا پښتو څانګه نه فارسي نور مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمور تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي په نه دي لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده. جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه غو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مسیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو په اوونه لپاره هغوی چاس کړل آل انډیا ریډیو چاس کړل. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر ادارې منځ د تجارت په دې کې ډیر رورث لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان پاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو پیژې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې کې سونه ویزین واخیسته او په خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانې دي په من دي چې کوم کې څه په نیرو پانتون کې د پښتو څخه پاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض کړئ یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهان صاحب علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت هم زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کېږي. خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا وروسته څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته سراس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یو خبره دا ده چې موږ د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش باندې وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسلر یا نوې زوکړې د داود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تکړورانو څخه د کمیټې او د ترسیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 3-5 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات په هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر وکړي، او دغه مراسلات، دغه مکاتب، دغه فورمې، دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړول. دا هغه لاسته راوړنه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې درلوده.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي، نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه دغه څخه د هوایي ډګره اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده، لکه هغه مول استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کیو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمینې نوی دیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusapar tav dahijran wahaliya sarigada samusapar tav dahijran wahaliya dabagare mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa sa ga ba ba da ba ga ba ba da da sa sa ni kabal da ko lutakti khaya kabal da ko lutakti khaya samaya di di tapak maashin ke paho sada pagapa samaya di di tapak maashin ke paho mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 ma 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 ri 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 ma 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 pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re ri sa re sa da kanda ha shin arhanda da kanda ha
شم ارغندان د کندهار شم ارغندان کلار می وسو کال پتاک تیروا کلار می وسو کال پتاک تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسو لبوان گبن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار